خلمړی بل مرسجن ارسلات څخه د اونۍ په بهیر کې مهمه پیښه واورو.
په تیر شمسی کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز محکمو 1340 پیته قاچاقونکي په جزا باندې محکوم کړی دی. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل، په 1499 کال کې د نشئی موادو 1340 پیکي د 1523 تورنو کسانو سره یو ځای دی مرکز ته معرفي شوی دی. لدې جملې څخه 1340 پیته کسان د دې مرکز د محکمو لخوا له 1000 نقدي جریمې څخه نیولې، بیا تر دې شو کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. لنیول شو کسانو سره څه د پاسه لستونه هیروئین، مورفین، تریاک، چارس، کیخه، تیزاب، بنګ او شراب هم نیول شوی دي. په جوزجان ولایت کې څه د پاسه 8 ټنه نشئی مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت ویان اسد الله یادګری ازادي رادیو ته ویل، په تیری و کال کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د څه د پاسه 100 عملیاتو په نتیجه کې تر 8 ټنه ډیر هیروئین، خیخه، چارس، تریاک او شراب تر نیول وروسته سوځول شوی دي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور د عدلی او قضایي مرکز محکمو لخوا څه د پاسه 50 کسان په جزا باندې محکوم شوی دي. او د ونی وروستي پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرام نشئی مواد بنیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د ننګرهار ولایت پولیسو د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې 214 کیلوګرام چرس ونیول چې په یو موټر کې پټل شوی وو او په پام کې و چې جلال آباد ښار ته قاچاق کړي. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی.
مرسلین ارسلاو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په 1400 شمسي کال کې د نشي موادو تر زور ډیر قاچاق کوونکي نیول شوی دي.
اغل ول پوری او اکثر سپاچار واکې چې وسیاله نن پاتې دی غم بای څنګه چې غبای قانون منګلو ته وسپارسي دا وسیاله نن پاتې دی او قانون ته نه سپارسي.
په دې اړه هم راپور لرو چې د موتاد مور او پلار لامل د هغوی اولادونه څومره د احتیاط له خطر سره مخ دي.
مادر مادر ما مواد استفاده میکنه.
مور او پلار می نشه یاندي. کله چې بدوی نشه کوله سر برابر دی وګرځید.
په کابل کې د موتاجونو د درملنې له وی ډاکټر سارا حیدری سره مرکه لرو.
ای واخزه په وجود دي چې موتاد ده مګر د کورنۍ د خانه د اجازه نه ورکول کیږي چې هغه ادوی سنټر ته ولاړ شي خپل ځان بستر کی.
د نور الحق په نوم موتاد وای چې د هیروینو د نشې د لاسه 2.5 لک افغانۍ پورې وړیم.
دغه اوس د ما ځکه پټه یار چې دا رانه نیولې دي په وجه د همدغه څه په ولاته لار روانه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
زما سره کار نه کوي.
څنګه کار دی؟
ډیر اسانه کار دی.
نو زما مکتب څنګه شي؟
اوس خبرونه د نشي موادو د قاچاقونکو په نیول کېدو باندې پیل کوو. په 1498 شمسي کال کې د نشي موادو تر زرو ډیر قاچاقونکو نیول شوی دی. له نشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل، په تیر شمسي کال کې د نشي موادو ډیر قاچاقونکو نیول شوی او د دې تر څنګ زرګونه ټنه نشي مواد هم نیول شوی دي. د مشرانو جرګې غړي د نشي موادو د قاچاقونکو د نیول هرکلی کوي او وایي چې حکومت به لوی قاچاقونکي او هغه دولتي مامورین هم ونیسي چې د نشي موادو په کاروبار کې لاس لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کوړاندې کوي.
که څه هم افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې نړیوال ادارې ونسوي کولای چې تر 1499 شمسی کال پورې د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاقو په اړه خپل ګډ کلنۍ راپور خپور کړي، خو له نشئی موادو سره د مبارزې د عدلی او قضایي مرکز راپور ښیي چې سخت کال د نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل، په 1499 شمسی کال کې د تاریاکو او چرسو د قاچاقو ترڅنګ افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق هم ډیر سوی دی.
سال 1398 نسبت به سال 90
په 1398 شمسی کال کې د 1399 کال په پرتله د نشئی موادو د قاچاقو پیښې ډېرې وي. په 1399 کال کې مو 1110 قضیې د 1135 تورنو کسانو سره درلودې. په داسې حال کې چې په 1399 کال کې مو د قضیو شمیر 1002 او د نشئی موادو د قاچاقو په تور 1304 شپېته کسان نیول شوي ول. په دې نیول شوي کسانو کې 109 دولتي کارکونکي او شپږ ویشتې ښځې او نورې بهرنیان دي.
نیول شوي کسان له 20,000 افغانیو نقدي جریمې څخه نیولې بیا تر 150 کالو پورې په بند باندې محکوم شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز د راپور پر اساس له محکوم شویو کسانو سره څه د پاسه 40 ټنه هیروین، تاریاک، مورفین، چرس، ښیښه، تیزاب، بنګ او شراب هم نیول شوي دي. د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هشم الکوزی وایي تر څو چې د دولت لوړ پوړي چارواکي او هغه ستر قاچاقونکي چې له نړیوالې مافیا سره اړیکې لري ونه نیول سي، د وړو قاچاقونکو نیول د نشه یي موادو ستونزه نشي هوارولی.
همداسې خلک شته چې په لوړو مقامونو کې شته او د مافیا کړیو سره لاس لري او د مافیا د کړیو عاید ترلاسه کوي او خارج نورو هیوادونو ته مستقیمن د مافیا سره لاس لري. هغه کړی په دولتي ځینو پوستونو کې وسم پیالن قرار لري او هغه لوړ پوړي او کښته رتبه چارواکي چې وسپیالن پات دی هغه باید ټینګ شي، هغه باید قانون منګولو ته وسپارل شي. دا وسپیالن پات دی او قانون ته نه سپارل شي.
دا دوهم پر د پسې کال دی چې په کابل او ننګرهار ولایتونو کې د نشه یي موادو د قاچاقو پیښې ډېریږي او په 1398 کال کې په نیول شویو کسانو کې 228 داسې قاچاقونکي دي چې غوښتل یې نشه یي مواد د هیواد د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته قاچاق کړي.
محمد ایاز ترنکو چې په تیر شمسي کال کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیول کېدو په اړه راپور اوروه. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وویل چې دوی په تیر شمسي کال کې د نشه یي موادو تر زرو ډیر قاچاقونکي نیولي دي او اوس د معتادو ماشومانو موضوع ته راځو. په نشو باندې د ډېری اخته ماشومانو میندې او پلرونه معتادین دي. طبي ډاکټران وایي چې د کورنۍ د غړو په تیره بیا د مور او پلار اعتیاد د دې لامل کیږي چې د هغوی ماشومان هم په نشو اخته سي. ډاکټران وایي که مور او پلار نشي پرې نږدي نو د معتادو ماشومانو درملنه مؤثره او ګټوره نتیجه نه لري. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته وړاندې کوي.
دا معتاد ماشومان په یو روغتیایي مرکز کې بستری دي. دوی هم په دې مرکز کې د لویو معتادینو غوندې 15 ورځې بستری وي. له دې ماشومانو څخه یوه هم 10 کلنه نرګس ده. دا وایي چې مور او پلار یې نشیان دي. هغوی به د دې اورونو په مخ کې نشي کولی. د نشه یي موادو دود به په ټول کور کې خپور شو، ځکه نو دوی هم په نشو باندې ورسره اخته شول.
پدر مادر ما مواد استفاده میکنه.
مور او پلار می نشه یاندي. کله چې بدوی نشه کوله سر برا باندې وګرځید او له کوره به ووتمه. زه ډیره خفه کیدم چې ولې می مور او پلار نشه کوي. یو خور می معلومه ده، کله چې د هغې حالت ته ګورم ډیره خفه کیږم.
بسیار جګر خون میشم.
طبی ډاکټران وایي چې په نشو باندې د اخته میندو او پلرونو ماشومان ډیر ژر په نشو باندې اخته کیږي. په کابل کې د ښځو او ماشومانو د سلبستریز مرکز مسؤوله خایسته حکیم وایي د ډیری معتادو ماشومانو درملنه له مور او پلار سره یو ځای کیږي، ځکه چې ماشومان د نشي پریښودلو په بیلابیلو پړاوونو کې خپلو میندو ته اړتیا لري.
یو شمیر ماشومان له مور او پلار څخه مستقیم او نورې بیا غیر مستقیم معتاد شوي دي. هغه ماشومان چې په مستقیم ډول معتاد شوي دي له مور او پلار سره یو ځای بستری کیږي او د مور او پلار غوندې درملنه کیږي. دوی 15 ورځې له خپلو میندو سره یو ځای تداوي کیږي.
د نرګس مور مروه هم د نشي پریښودلو لپاره په دې روغتیایي مرکز کې بستری ده. دا وایي چې له میړه سره یو ځای د اولادونو په مخ کې نشه کوله. همدا نشه د دې لامل شوه چې نرګس او دوه زامنې هم په نشو باندې اخته شي.
په خپلو
اولادونو ډېره ځورېږم. له ځانه سره وایم چې زه ولې روغه نه یم، چې خپل ماشومان وساتم او د نورو خلکو غوندې آرام ژوند ولرم. اوس مې هم ماشومان او هم زه په دې ناروغۍ باندې اخته یو. ځان ته چې ګورم له ژوند څخه ناهیلی شم او له ځانه سره ووایم چې کاش یوازې زه معتاده وای خو اولادونه مې جوړ وای.
استفاده کنیم دا مشوره. دی متادو ماشمانو د زهر ایستلو پړاو تیر کړی او د بیا رغونې په دوهم پړاو کې دی. دوی په یو وړوکی کوټه کې د هی راتلونکو په هیله زده کړه کوي. د دې ماشمانو استاد نیلوفر وایي چې دوی د لیک او لوست ترڅنګ د هغوی رواني درملنه هم کوي.
سونیم بجا رخصت نشانه سپېشي مو دیګه بارو
مونږ د ماشمان درې نیمه بجې رخصته وو. درس ختميږي او بیا خپل مندو سره وی. کله چې سهار ته بجې وډکتون خلاص شي بیرته خپل درسونه ترازی. لبد مرغه چې له ډیرې ماشمانو سره خپل مندي د مور په شان مين نه کوي
او محبت سره مودان نه پیناو.
پراتلون کو څورځو کې با نرګس او د هغي مور لدی رښتون څخه رخصت شي. خود نشي مواد او د درملنې د برخي رواني مشاورین وایي کمایندي او پلرونه له نشو څخه خلاص و نخلي نو ډیر امکان شته چې ماشومان بیرته په نشو باندې اخته شي، ځکه چې ماشومان د خپل مایندو او پلرونو پر لار ازي او په هر کار کې د هغوی تقلید کوي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د آزادی رادیو د نوو دونکو تاسو د زهر کاروان خبرونه اوري او اوس د متادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو. د متادو شوزو او ماشومانو د درملنې شپې ته به سر زروختون چارواکي وایي چې دوی د جماعتونو لملا امامانو او نهیو د وکیلانو سره په ګډه همکاري متاد مرمنې پیدا کوي او بیا درملنې ته هڅوي. دا چې دا رختون کوم امکانات لري او په کوم لارو چارو د محتاجونو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د دې رختون له وی ډاکټر سارا حیدری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې دا رختون کوم اسانتیاوي لري.
د شپېته بستریز روختون د ودان پروژې دی طرف نه په 2012 کال کې د جولای په میاشت کې رامنځته شولو چې په شپېته بستره کې شل بستره د ښځو، دیرش بستره د ماشومانو او لس بستره د تنکیو انجونو په باره کې جوړ شوی دی. یوازې د تخنیکی برخې پرسونل چې دی هغوی ته معاش د دولت طرف نه ورکول کیږي.
دا روختون له نورو هغو سره څه ځانګړنې لري، څه توپیرونه لري؟
په دې روغتون کې مریضان په خپل خوخه باندې بستر کیږي او په خپل خوخه باندې ځي. ځینې مراکز کې چې یاد دولت دی طرف نه جمعوري کیږي، چې د جمعوري په پروسه کې په مریضان په زور باندې بستر کیږي. کوم مریض چې په زور باندې بستر کیږي هیڅ وخت هغه تداوی نه قبلوي. او بل ځانګړنې دا ده چې یوازې دا د ښځو لپاره مختص شوی دی. د دوی سره د دوی ماشومان هم البته بستر کیږي. که چیرته ماشومان معتاد یې کني مګر هغه د خطر لاندې دي، نو دا یو خ خبره ده چې مور د خپل ماشومانو په حق لوانی تشویش نه لري.
د درملنې پر مهال لکوم میتودونو څخه کار اخلي؟
من تنها دا کو چې د مریضانو د ډیټاکسفیکیشن یا زهر جدایی په مرحله کې د مریضانو ته فقط هغه د درد آرامون کې دواګانو څخه استفاده کیږي او د هایدروتراپی چې ورته وی یا د اوبو په واسطه تداوی چې دا زمونږ په سنټر کې هیڅ اجازه نشته دی. مریض ته هغه سه مسکن کون کې یا درد آرامون کې دواګانې نه ورکول کیږي چې بیرته مریض د سنټر څخه رخصتیږي او بیرته د هغه دواګانو معتاد وګڼل شي. بل ځانګړنه د فامیلی کانسلنګ یا د مشاورې د فامیلی ده، چې البته دا د هغو فامیلونو د پاره ده چې همزمان یا په یو وخت کې ښځه، خاوند او ماشومان ټول بستر وي، چې د دغه د پاره موږ په هفته کې یو ځل یو استاد ورسره ځي هغه سنټر کې چې د دوی پلار بستر دی، دغه ماشومانو د لیدلو لپاره وړل کیږي. هغه ته هغوی سره فامیلی مشاورت هم کیږي او دغه ماشومان او ښځه خپل پلار یا ورور هر څوک چې د دوی بستر یې هغه سره ملاقات هم کوي. هغه د ملاقات زمينه موږ ورته مساعد کوو.
یو متاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستر کړي که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي؟
د دې پروسه د اوټریچ نه شروع کیږي یا د ساحوي ټیم نه. صحاوی ټیم چې د ټولو هغه وکیلانو سره خپل ځان ثبتوي او هغه ته دا معلومات ورکوي چې چیرته تاسو کوم داسې فامیل وینئ چې هغه مواد مخدر څخه استفاده کوي، موږ ته معرفي کوي. یو فامیل ترڅو چې هغه راشي بستر شي دوی درې میاشتې ورسره کار کوي. او کله چې هغه آماده شي دی ته چې راځي په سنټر کې ځان بستر کې، د دوی څخه تاریخچه اخلي چې د دغه تاریخچه اخیستلو نه وروسته ګوري که چیرته مریض واقعا کومه جدي ناروغي، ساري ناروغي یا کومه بله ناروغي ونه لري یو مریض بستر کې. د ساري ناروغي نه پرته ځینې مریضان دي چې دوی جدي رواني ناروغي لري، چې دغه رواني ناروغي لرونکي کسان چې دي دوی کېدلی شي چې خپل ځان ته ضرر ورسوي او همدارنګه هغه نور مریضان چې داخل په سنټر کې هغه
هم ضرر ورسی. په داسې وخت کې لومړی باید د دوی رواني ناروغۍ تداوی شي، او د رواني ناروغۍ د تداوی څخه وروسته باید د دوی معتادیت تداوی شي.
بستری معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه معلومات راکړي.
نمرې چې کله دوه بستر کې د صفایي لپاره هغه کیټ یا لوازم ورکول کی، چې په هغه لوازمو کې د غاښونو د برس کولو لپاره برس نام د سکریم چې د ورکول کی، کمپالې ورته ورکول کی، چپرکټ ورته ورکول کی، سپلاکی ورته ورکول کی، جان پاک ورکول کی، په 15 خورزو دوی ته ډوډۍ ورکول کی. دوی لپاره دوا مفت ده. د سمزدایي مرحله د تیردو یا د خلاصېدو څخه وروسته دوی ته مشاورتونه شروع کیږي. د فاميلي ګروپي انفرادي مشاورتونو ترڅنګ سایکو ایجوکیشن یا رواني تعلیمات ترسره کیږي. د دې ترڅنګ دینی تعلیمات ورته ورکول کیږي. ماشومان ځانګړی صنف لري، په صنف کې ورته استادان درس ورکوي، او د دې ترڅنګ د سپورت اتاق هم جدا دی چې په هغه کې وسایل سپورتي ایښي دي. هر وخت چې ماشومان زړه تنګیږي بیا دا سپورتي اتاق په ورځ کې یو ځل ورته خلاصیږي چې هغه اتاق کې دوی خپله ساتیري کوي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
موږ یو ساحوي ټیم لرو د آوټریچ په نوم باندې. دوی تر یو کال پورې د دې مریضانو څارنه کوي، کورونو ته ورځي او هلته بیا هم ګوري. که چېرته بیا هم ویني چې مریض بیرته ریلپس کړی دی، نو مریض بیرته راوړي، تشویقوي چې بیا هم بستر شي. که چېرته مریض ته خماري حالت یا هم کوم مشکل ورته پیدا شي، هغه کولی شي چې آزادانه سنټر ته راشي او خپل مشاور سره وګوري او هغه مشکل خپل حل کړي.
که د خپل ستونزو په اړه راته معلومات راکړي چې د ښځینهوو د تداوي پر مهال تاسو له کوم ستونزو سره مخ کیږي؟
که چیرته یو ښځه معتادي او دغه خاوند هم معتادي، او دغه میرمن چې موږ دلته تداوي کو او خاوند حاضر نشي تداوي لپاره، نو کله چې دا د شفاخانې څخه رخصت کیږي او بیرته خپل کور ته ځي، نو دا زموږ تداوي ناقصه ګڼل کیږي. ځکه دا ښځه یا د میړه د طرف نه ور باندې فشار راوړل کیږي، بیرته د مواد مخدر نه استفاده کوي. بل مشکلات چې دي کلتوري دي، چې یو ښځه باوجود دي چې معتاد ده مګر د کورنۍ د خانه د اجازه نه ورکول کیږي چې هغه تداوي سنټر ته ولاړ شي خپل ځان بستر کی. همدارنګه بل مشکل دا دی چې دوی ادرس مشخص نه دی. هغه ټلیفون نمبر چې دوی په سنټر کې ورکوي، کله چې ورته زنګ وهل شي هغه باندې، او یاده چې ټلیفون نمبر تبدیل کړي. بل مشکل دی آگاهی پړوند، یعنی د څه زیات فامیلو نشته چې هغه حتی په دې باندې نه دي خبر چې د څه کم ځای هم شته د خزو د تداوي لپاره، چې هغه سره کولای شي چې دوی خپل ماشومان هم راولي. بل کچیرته یو معتاد خزه دلته تداوي کیږي، کله چې رخصتیږي او هغه د کار غوښتنه زمونږ نه کوي، موږ ورته هیڅ جواب نشو ویلای او هغه سره نه امید زی.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کئ؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې وورې ده.
خیر دی، پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په دې موتاد له ژوند خبر سو. د لوګر ولایت اوسیدونکو چې خپل مستعار نوم نور الحق شي وایي چې تر نشه مخکې موټر چلاوه، خو کله چې په هیروئین وخت تاسو نو کار ځنی پاتوسو او وسو کار نه ور کوي. د وایي چې اوس هغه مېرمن هم ځنی بیزاره ده چې د پمنتابه واده ورسره کړی وو. دا چې نور الحق نو له څه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
نشه نمخ کې ډرایور او ټیلر مې چلاو پاکستان کې. پاکستان مې چې کاډه راوړل کابل ته، نس یو کال خو مې بل لغنه په دغه نشو باندې سرس. اول مې لا پیمونه شروع کړل په وجه د دې چې نیمه کې د شي انرژي کم و، دغه کار روزګار ته مې لاس رسای نس وای کوي. صحیح دغه په وجه باندې ما خپل کار روزګار په مخه بوه تر ډیر شپږو کال پورې. هغه نو وروسته بیا په دې بل عمل را واوختلو د هیروینو باندې. یو درې کاله کېږي هیروین استفاده کوو. بل چاره باندې شروع کړل، ما دې شی په باره کې معلومات نه درلوده. جس می پیژاندل نه چرته مخ کې کړل استفاده می کړ په ما ډیر خو لاګید امه غواجه نه بس یو ورځ بعد دوه ورځې بعد همدسې پکې راغلل تقریبا په ټول فامیل کې همدا یو ځای ما په دغه عمل راوخته ما دا عمل چې دا د تبایی لار دنو دا اوس په حال ز په کلی کور کې مرور سره نشوي وسېدای په کاروبار د تاثیر وک دغه هیروینه ته چروا وخته ما بیا میاش دوه میاشتو کې می اعتبارم له لاس ورک وظیفه مې له لاس ورکړل او وادي کور اعتماد مې له لاس ورک عاید مې بند شه چا کار مزدوري نه در باندې کوي په دې عمل کې دا غدری کال د شي سره ز لاس وګریوان ولما ترنه نه پوري په دې عمل کې شي کم نظر درته کوي درې کال ز دغه هیروین استفاده کومه تقریبا اسه مشخص معلومه دی 2.5 لک غیر له دی غریبی نه چې ما کړی دغه قرضاره شوم د سه حالت په مارغه چې زه دغه خپل د فامیل سرپرستی نم زه دوی بیخی محرومه کړل ما دا اوس په حالم چې زه کوم چې وسه مدام دی احتیاج ژوند دی بل چا ځای ده نو اوس موږ په خپل جایداد کې د سی احتیاج یو کوم وخت چې زه رو ولما خدای شته چې تورخم نه براو وختم ټلیفون نه بشروس ول د خپل ورور وراره وبل ار یو سره ما کومک کاو نو اوس چې زه درته وایم چې روپی اعتبار نه لرم باید وې معنی اعتبارم سفر تر رسیدلې ده مجبور شوم سرک مینیواله موټر می درولې دي اس یو شپې او شپه برابر سوند غچندیوالانو سره بس خبرم جوړ کړل او ته سرک ته د غټ موټر مو درول ډیر زه روپی وسره ما مخشت د نشي بعد برخه می دغه د سی مخ په میرمن چې کوم نفرت مانه کوي په دې عمل کې لکه هغه ساحه هغه اتاق هغه ځای بیخي تر کیا کوم شی باندې چې زه لاس وهم هغه شینم د استفاده نه کوي بیخي ایسته غورځي دا ډیره ترخه هغه د ما چې خپل خزه می څومره په مینا او څومره په هغه باندې کړی دا انسان باندې ډیر بوج راځي دا اوس د ما ځکه پټه یار چې دا رانه نیولې دي واکه اختیار د کور او تاګرا تاګو دا ټول را نیولې په وجه د همدغه څه په غلطه لار روانه ما ما مغزه به کار نه کوي اتمانی نه کوي ما ځان ملامت کړل
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfeerl TKORG
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو په دې برخه کې به هم د پخوا په شرستاسه لپاره یو پزله پور ډرامه لرو د ډرامې یو صدا سي د چی فرید یو بیوازله ماشوم دی د کار په لټه کې بازار ته ځي چې هلته یو شتمن سړی سره مخ کیږي شتمن سړی د کار لپاره لزان سره بیای خدا نه ورته وای چې څه کار وکوي دا چې دا سړی څوک دی فرید ته به څه کار ورکړي اصل کې څه څه ده او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
کاکا سواری تر پیدا کا
څنګه را پیدا کوي
ناری بابا هم چه خار والا خار والا کله چه موټر ډک شو بیا ما ته لاس افغانی راکه
پلار دې څه کار کوي
پلار نه لرم پلار مې مرشه وای دی
مکتب وای
هو تر غرمې پورې مکتب وایم او بیا تر مخامه پورې دغه کار کوم
نو په دې کار کې د ورځې څو افغانی ګټي
بس کله څلوېخت او کله 50 افغانی ګټم
نو په دې پیسو مو د کور گزاره کیږي
نه گزاره مو نه کیږي خو چې ډوډۍ پرې کیږي
زما سره کار نه کوي
څنګه کار دی
ډېر اسانه کار دی
څومره پیسې راکوي
د ورځې 200 افغانۍ درکوم
نو زما مکتب څنګه شي
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وای او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه
سمه ده خو دا درته نو ویل چې څه ډول کار دی
راځه موټر تر وخیږي چې کار درته وخیم که دې خوښ نشو مې کوه
ښه سمه ده تر زه چې زو
السلام علیکم اجی صاحب
کاکا سلام علیکم
وعلیکم سلام سردار استړی مشی هلک استړی مشی څنګه جوړی
شکر دی خیم
فرید بچیا دا زمون مشر اجی صاحب دی مو ټول د سره کار کو اجی صاحب
دا لک فرید نومیگی ډیر تکړه لک دی نام خدا
خا خا ډیر خا
حاجی صاحب دا لک نیمه ورځ مکتب وای او نیمه ورځ به زموږ سره کار کوي دا ویل چې زما کار بچوي ما وای حاجی صاحب درته وای
بچی زموږ کار ډیر اسانه دی موږ له خارج څخه د کالیو وینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو
خا خا
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچې او زموږ په موټر کې به دوکاندارانو ته پټ ور وړې
نو ولې پټ ور وړم
په دې خاطر چې دا ډېر ښه پوډر دی که حکومت را خبر شي بیا ډېره مالیه راڅخه غواړي که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي
اوس پوه شو بچیا
هو پوه شوم
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره د همدا اوس خپل کار شروع کړه سردار
بلې جی صاحب
دې هلک ته زر افغانۍ مخکې ورکړه بیچاره غریب دی
په دواړو سترګو حاجي صاحب راځه بچی چیزو
سواده درځه چیزو
استاد چیرې روانې
د هزوی می مکتب ته رسوم
ها ها اجازه د موټر تلاشی کوم
کمانډان سه په موټر کې هیڅ هم نشته بس د ماشوم مکتب ته رسوم
خیر د موټر به تلاشی کوم که شای نو بیرته به ولاړ شي هلکه ته د باکس راکا
کمانډان سه په باکس بل شي نشته یوازې د مکتب کتابونه دي
خیر و به ګورو چې کتابونه دي که بل شي
ها ته دې وکړه
استاد په دې باکس کې څه شي دي
د مکتب کتابونه دي کمانډان سه
دروازه جانه دا کتابونه دي کې هیروئین ته اوس ما غولوي
څه شي هیروئین
ظالمانو د وطن ټول ځوانان خو په نشو لیوانیان کړ اوس په ماشومان د نشې موادو کاروبار کوي سربازه
بله کمانډان سه
راشه د دوی لاسونه ور وټړه چې د پولیس او زه ته بوزو
سمه ده کمانډان سه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بل خبرونه پورې مو پر لی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو